با خدا کو.
سلامونه د ازادي رادیو ز صفی ولستان ځای خراغلاستویم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدي درشمه د 2018 کال د جنوري شلمه پیل په مهمو خبرونو کو. د اسلامي دولت جلی یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چنای وګړي په ګډون لکتر لګو کسان وژل شوی او له لاسو زیات ټپیان شوی دي. چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شارع نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. یو افغان میرمن زرخای افتلی د زاید د انساني او خوات جایزه وګټله. د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلامیې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوۍ او خوات لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبې په ورځ اعلان شوې. په اعلامیه کې ویل شوي زرخای افتلی چې یوه زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخای افتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکي په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني قوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 9.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړې چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې پر ورځ خپله ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز په وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویسټ انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویسټ انډیز په شلو اوورونو کې 103 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویسټ انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کرونا زکونکو هله لرام چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سی او درختیا جامې مو پته نو سی. کرونا زکونکو تاسو ټول ته زاد یا نسل هیڅ تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست راغلاست وایم او هله لرام چې د لوست درستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. کرونا زکونکو زموږ او تاسو نننی ورځ ترسی موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر 12 صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت طبيعي علوم څخه او دوهم د اجتماعي علوم څخه چې طبيعي علوم ګران زكون کو خپل هغه علوم متویل کیږي البته چې مراد تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کې د شي د هغوی د غیر شواهد څخه عبارت اوسي. البته دا طبيعي علوم دي. طبيعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبيعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي او زولوژي چې د خپله کیدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت د مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې ا د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري. یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذرات ته موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینئ چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه اور سره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه، نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کېږي، رامنځته کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسې، عبارت ته چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجني عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي، نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلوراید، لکه مګنیزیم کلوراید او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې په او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي، دی به خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي، نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درو فزیکي حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه، لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو، دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو، د مادې د ګاز حالت دی، چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کامه ده، خو د زراعت ترمن دی واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دی ګرانو د کوونکو ش مثال لکه د اوبو بڑاسونه لکه هوا د ټول د یو ماده شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو د کوونکو د مواد پر حجم باندې د تودوخي اغیزې لولو چې البته د ماده باندې خپل د تودوخي اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغه ماده یا په جوړش کې انبساط رامنځته شي یا انقباض رامنځته شي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو د کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخي حق درجې ته ویل کیږي چې د هغه ماده یا هم د یو جسم په حجم کې زیاتوالی والی رامنځته شي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم چې شکیږي د تودوخې په درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي، او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته به موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه څور وي بیا په کانا اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چشي کیږي پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شي کیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چې شي کیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنی. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند باید. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. پاندی اساس ګران زده کوونکو په اتلس او نشپیتم کال کې د مندلیف په نامه یو عالم چې هغه د عنصرونو د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې د شپیته عنصرونو کشف کړي و چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پریوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو. چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګران زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بس کو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه کرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري. چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې ترتیب د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې رسیږي چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله. او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه کرا لري چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا دریم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړي. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپیریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورونکي دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا یې هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. نو په همدې ترتیب په 1808 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، دوی په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کښې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دي د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکبات تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دی، او معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي او په همدې ترتیب دی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نشي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دې ترمیند آیونیکي قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپیژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپیژندل، اوس راځو په عضوي مرکبات کې د دوی کیمیاوي اړیکه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپل د عضوي مرکبات په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکبات کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره شودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په سلرم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر 8 دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترون کې شروع کړي، 8 الکترونونه لري، 8 پروتونونه او 8 نیوټرونونه بیا په هسته کې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړي مدار کې 2 او په وروستي مدار کې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړی دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ د یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونی اشتراکي اړیکه، دو ګونی اشتراکي اړیکه او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي. دا چې موږ او تاسو په دی وایو چې خپل یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپل یو څلور اړیکې شکولای شي، پوره کولای شي یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولای شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. راځو ګرانو زده کوونکو، د الوس په دې برخه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونی اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونی اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونی اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ول په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کې وینئ، دا خپله د یو ګونی اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، چې دا دوه ګونی اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دې په ساختماني فرمول کې شی ویني چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فرمولې دي چې تاسو یې ویني. لاتو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځ راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونی اشتراکي اړیکه بلل کیږي. چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي. یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل شوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدل، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. لازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسیدو چې په دې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم ورستی سوال ده چې خپل د یو ګونی او دوه ګونی اشتراکي اړیکې ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانه صالحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شروع خلاص دویم او هله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ کواوی چې د یو سل لسمې صفحې څخه پیل تر یو سل او ویشتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو ترمنځ کواوی چې دي عموما اټومونه چې دي دایني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې د هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه آزاد الکترونونه لري چې دلته دوی الکترولیس کیږي، خو د کوولانسي مرکبات مالیکولونه چې د هغې ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي او که چیرې حلم سي د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کې کیدای سي یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلورایډ دوی چې شته حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل تیر لوستونو کښې چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کې آیوني کوولانسي کوارډینیشن اړیکې اشتراکي اړیکې قطبي او غیر قطبي دا څه شو یو قسم اړیکې موږ او تاسو ویله چې جوړې کړې وه. نو دا هم هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي یو له بل سره دوی توپیر لري. نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې کېږي یو له بل سره مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري بېلابېل حالتونه جوړوي د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب او د دفع قوې خپل عمل کوي او په ځینو حالاتو کښې یه د دته کوه کمزوري او د جاس کوه یې هم کېدای سي په ځینو حالات کې غشتلی او یا قوي اوسي. نو د جاس قوې په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه لویو لویو راډیکلونو کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د HCl په مرکب کې ویني. او تاسو ویلي چې د دوی ترمنځ یو قسمان مثبت بل قسمان منفی چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین ترمنځ د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایچ دی او د دوی ترمنځ د جذب او دفع قوه عمل کوي، د دې باعث کیږي چې په نتیجه کې موږ تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکړي او کېدای شي چې همداسې ماکرو مالیکولونه پلاس راکړي، یعنی کوچني مالیکولونه په لوی لوی مالیکولونو راډیکلونه او کرسټلونه باندې تبدیلوي. ازوګرال زکون کو د مالیکولونو تلمین د جذب د قواو ډولونه پیژنو چې د جذب قواو ډولونه یې پر څو ډول دي یا هم پر څو برخو شل سي دي. یو هم د غو څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل وانډروالز او لندن قواوی دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل مراو تاسو وایو چې دا نه وکوي چې د خپل د جامدو قطبي مواد تلمین رامنځته کیږي. ډایپول ډایپول چې دی په خپل د جامدو قطبي موادو ترمن په ماينس پر اساس باندې تشکیل په وجود راځي. تاسو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو، کچیر موږ تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دواړو مالیکولونو ترمن موږ تاسو وینو چې د قسمي چارجونو ماین د جاس کواره ماینس کیږي، یعنی کچیر د یو مالیکول فرض کی ډبل مالیکول فرض کی یو ډایپول دوه ډایپول 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 خپله یعنی معنی دوه قطبي مالیکولونه سو قطبي دوه قطبي مالیکولونه یعنی ډایپول ډایپول. اوس د دې ترمنځ هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو لبل سره یوځای کیږي د دوی د چارجونو ترمنځ یو قسمان منفي قسمان مثبت چارج لودلو سره او دوهم ډایپول چې د هغه قسمان منفی او قسمان مثبت چارج په دلودلو سره دوی یو د بل سره یوځای کیږي. د دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جاس قوه د دې باعث کیږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه چشکی لاسته راوړي. تاسو ویني کرا کرا د دوی مالیکولونه یو بل ته سره چشکی نږدې کیږي، کله چې نږدې کیږي په همدې اساس باندې تاسو ویني چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمان مثبت چارجونه تاسو وګوري، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفی، د منفی په مقابل کې مثبت چارج او په دې ترتیب سره د منفی په مقابل کې مثبت چارج چې سوي دي ترتیب سوي دي. چې دا موږ او تاسو ډایپول ډایپول ترمن هغه متقابل عمل وایو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د وانډروالز او لندن کواوي وایو چې د وانډروالز او لندن کواوي هغه قوو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمن په وجود راځي، یعنی د غیر قطبي مالیکولو ترمن به د وانډروالز او لندن کواوي تشکیل رامنځته کیږي. وانډروالز چې خپل په 1903 کال کې د پایلې ته ورسېد چې د غیر ایونیا او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته پام کې نیول سره د مالیکولونو ترمن د جاز او د فیکوه شتا یا هم شتول لري د ته متوجي سو. خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوی درلودله په ماغه اساس هغه نیمګړتیاوی چې ولې د دې ترمن جاز او د فرامنس کیږي د خو غیر قطبي مالیکولونه دي. نو د غیر قطبي مالیکولو ترمن ولې د ف او جاز فرامنس کیږي د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د په 900 نو د وانډروالز قوه خپل د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ جذب ولې رامنځته کیږي غیر قطبي مالیکولونه دي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ داس دلته یو مثال دی، یو دوه اټومونه فرض کړئ چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي، یو غیر قطبي مالیکول په A تور سره بل په B حرف سره مشابه تاسو چشکو شي د A او د B په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کړل د دوی ترمنځ دغه غیر قطبي مالیکولونه جذب شوي دي، یا هم د دوی ترمن دغه قوت را من سره د جاز قوه خپل د وانډروالز چې دی دغه قوت متوجي سو. خو دلته پښتنه داده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو ترمن جاز قوه را من سره ده. خو د دې لپاره چې دا دلیل مشال تاسو یو مثال د مشکلات و چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومې دی په 1900 د شم کال کې د دلیل ته متوجي سو یا د ولې جواب ته متوجي جس ورسته او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه سری حرکت په اثر دوی کولای سي چې یو بل سره څه شي کړي، یو بل سره جذب کړي. یعنی د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره څه شي کوي، جذبوي. چې دغه پروسه خپله د یو لحظوي قطبي کېدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړئ. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یوه لحظه کې چې د الکترونونو هغه سری حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولای سي چې یو بل سره څه شي کړي، جذب کړي، یا د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته سي. نو ځکه دوی ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه، چې وندروالز خپله دې ته متوجه سو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دفع قوه رامنځته سوه. خو دا چې ولې رامنځته سوه، لندن بیا د هغه په مقابل کښې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کړي چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د هغوی په قوت باندې یو اغېزناکه عوامل هم وایو ګران زده کوونکو. هر هغه لامل چې په مالیکولونو کښې د الکترونی وریځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه لامل چې هغوی په مالیکولونو کښې د الکترونی وریځې د ګډوډۍ او د ډایپول د هغوی ډایپول څه شي کوي زیاتوي. یعنی موږ او تاسو وویل ډایپول یعنی دوه مالیکولي یا دوه قطبي مالیکولونه، یعنی د دوی هغه ډایپول هم زیات سو. نو دا خپله هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کیږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې د موږ او تاسو په دې ترتیب سره له دریو عوامل سره دوی وایي درې لاملونه لري، د دریو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل یې دا دی چې د مالیکولونو حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونو حجم زیاتیږي هغومره د لندن د قواو قوت هم څه شي کیږي ورسره زیاتیږي. دوهم دا چې د مالیکولونو کتله یې څه شي ده، د مالیکولونو کتله مثال که چیرې د دوی د مالیکولي کتله څه شي کیږي ورسره زیاتیږي. موږ او داسې هم په همدې ترتیب وایي دوی مستقیمه متناسبه ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتیږي. چې ښه مثالونه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره هایدروجن او تیتانیمو ډلیم دا په نظر کې نیولي دي. او په همدې اساس درېیم لامل یې دا دی چې هغوی د مالیکولونو شکل دی، د مالیکولونو شکل او د هغوی د تماس سطحه ده. چې په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا د دریو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري، چې یو زیاتیږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتیږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو، چې هایدروجني اړیکه څه ته ویل کیږي. هایدروجني اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري. یعنی د فلورینو او اکسیجن او نایتروجن ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي، چې دغه اړیکه ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو دلته الکترونیګاټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی دریو ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي، چې دغه اړیکه ګوري هایدروجن یوه اړیکه د چا سره جوړه کړې ده، یو ګونې اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کومه اړیکه جوړ کړه، دی کولای سي چې یوه هایدروجني اړیکه د فلورین سره هم څه شي جوړه کړي. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره یوه اړیکه جوړي. نو هایدروجن کولای سي چې بېرته د اکسیجن سره هم یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره غواړي چې یوه اړیکه جوړه کړي. نو هایدروجن هم کولای سي چې د نایتروجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي، چې دې ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کیږي عبارت هایدروجني اړیکې څخه دي. او په همدې اساس تاسو وګورئ په دې شکل کښې یا په دې موډل کښې تاسو په دې جوړښت کښې وینئ چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دا د اوبو مالیکولونه دي، چې د هایدروجن په همدې اساس د دوی ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه ده. اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړې ده، او هایدروجن بېرته ده چا سره د اکسیجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړې ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ تاسو هایدروجنی اړیکو پیژندل، اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پیژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی، هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کیږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتیږي، د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتیږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ تاسو کولای شو چې ټیکی ټیکی یا پام دې خسره وښیو، که چیرې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی د هایدروجنی اړیکه چې شته قوي کیږي. هر څومره چې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی چې شي کیږي د هایدروجنی اړیکه قوي کیږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده، هغه یوش منفی نویش کیلو جول پر مول ده، چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسی اړیکه په پرتله کمزوري، او څو ځلې د واندروات قوې په پرتله ډیره قوي ده. او دایني اړیکه څخه یې سل کیلو جول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي، د مالیکولونو په داخل او خارج کې رامنځته کیږي. او حتی خپل هایدروجنی اړیکه چې د ژوندۍ ارګانیزمونو په ډي ان اې کې هم وجود لري، چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. نو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کې منحل شي، په څه شي ټوټه کیږي؟ آیونونه، مالیکولونه، رادیکلونه، ټول سم دي. دوهم، هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکې ولري، کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وړاندن والس قواوې، ډایپول ډایپول، ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.